السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي اني ساج مليم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب امیر تکنیکی همکار علي محمود هم لما سره وي په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پښتونخوا د غسی نور ریپورټونه واره تبصری او شنن هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار نجیب امیر درته وړاندې کوي
د پاکستان پوز په تیراو شوال کې بمباری کې د وسلوالو په ټنځایونه نه خکړي په کندهار کې د افغان پوز د ویچورلکی په بیړنۍ ناسته کې شپږ تنو ته مرګ ژوبل اوخته او د عراق په امبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي په خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو کې د پاکستان پوز د تازه بمباریو په ترڅ کې درویش تندرو وسلوال وژل شوي دي د پاکستان د پوز کرنل ندیم مشال لډیو ته په واستول شوی موبایل پیغام کې ویلي په 13 وژل شو وسلوالو کې د ځایي وسلوالو تر څنګ بهرنیان هم شامل دي پوز وایي د خیبر په تیرا سیمه کې د بمباری په ترڅ کې د وسلوالو د وسلو یو زیرمتون او سوپټن ځایونه هم لمنځه وړل شوي دي بل پلو د پاکستان د پوز عامه خبرتیا ادارې مشال لډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې تیره ورځ د وسلوالو په مرکز هوایی بریدونه کړي چې پکې د بهرنیانو په ګډون لس وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا هم په ډېره سنه دی ویلي د مشال اډیو خبریال وایي د جنوبی وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي د پاکستان پولیسو او د تروریزم ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل کړی او څلور تنه طالبان یې وژلي د حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا ښارګوټي په پټان کالونه کې شوې ده د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرس فرانس پرس اجنس ته ویل دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلی وو چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې دیره دي کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ور باندې ډزې وکړې خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو وژل شول او څلورمې په ځان پورې تړلې مواد وچول او لمنځه ولاړ دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي د کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن منصوبې پنجاب تاړوي چې په نتیجه کې به د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځي پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ وی خبري غونډې ته وویل
پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن په پاکستان کې بندیږي خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش له لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن شي
یا د خیریه اداره د بلوچستان په سوار لسو زیلو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي د صوبایي حکومت د دغو تورنو په اړه د مرکزی حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانن مشال لډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د یوې نوې وچې تجارتي هډې یا ډرای پورټ د جوړولو هوډ لري نوموړی وایي په یاده پروژه به زر کار پیل شي او له کبله باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي
دلتا با ٹرانزٹ زیاد شی ٹریڈ با زیاد شی اوسم تورخم ماشاء اللہ پاکستان کے دویم نمبر باندھے دریم نمبر باندھے لینڈ کراسنگ پوائنٹ تھے ٹرانسپورٹرس تو خوب ادا فائدہ بھی چی آگی تا دا سسٹم چی کم تورخم کے دے گڑبڑے شکار دے آگا با سٹریم لائن شی اور دا دی کلیئرنس ٹائم چی دے اب انتہائی کم شی اور ٹیکنالوجی بیسڈ یو ایفیشنٹ سسٹم لاندے بعد ادی سامان چی دے دی ٹرکون چی دی آگا با کلیئر کی گی
په تورخم پوله د پاکستان غاړې ته د تجارتي اډې د جوړولو لپاره ځمکه خوګاخیلو قبایلو ورکړې ده د پلان له مخې په دې اډه کې به کسټم هاوس د پاسپورټ دفتر ټرمینل د وزن کولو لپاره لوی تله او مال ګودامونه موجود وي د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل د هلیکوپټره وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې پکې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي درې ټپیان دي او دوه تنه لادرکه دي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټره ویشتلې ده خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک د اداره دوی وایي چې هلیکوپټرې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلو جاسیمه کې رامنځته شوې چې په کې د هسپتال ذرایع وي. د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او ویش نور ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې وخت ده چې په کې د هوان او د راکټ توغندي د استوګنې په سیمو کې لګیدلې دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کامرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسلوال ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برتانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو وسلوال تن په تیونس کې د دیرشو برتانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو وژل. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالی ثبات شورا په غونډه کې وروسته لاغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالی مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. یونان د جون تر 13 مهلت لري چې 1.5 ډالر نړیوال قرض ادا کړي او کدا سیونه شي نو ممکنه ده چې د هیواد دیوالیه شي او په نتیجه کې به یورو زون نه ووزي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس په مو کې له اسلام آباد نه زموږ د همکار ریاض موساخیل راپور ته چې ورکی د هوا حال او د کرنسی بیا ورده شي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 پیسې غستی کیږي او په 1.15 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.25 پیسې او 1.15 پیسې. یو یورو په 1.44 او 1.45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.15 پیسې او په 2.13 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.80 پیسې او په 30.15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 70 پیسې او یو روپې 70 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 280 غستی کیږي او 240 خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 19 درجې، پېښور کې 18 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان پولیس وایي په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د رښت وسلوال وشلې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې صوبائی حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو اختیار نشته نو د خیبر پختونخوا حکومت دې په خپل پلټنې نه کوي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیز انپورتي یا سټی نشي جوړولې ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې صوبائی حکومت په 2015 او 2016 مالی کال بجټ کې نوي ټیکسونه لګولې دي.
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخ الټاو شو. اوریجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مهنګای یو داسې طوفاني.
او دا چې په خیبر پختونخوا کې د دم برداشت او د خصو پر ضد د تشدد وجه سدي
زمون خو اسباق او سبقونه چې دي استاد د شدت سبق ورکي مولا د شدت سبق ورکي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې پوز پرون افغان پولی ته سیرمه د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 13 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د زبی الله شفق په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې مشت وسلوال تدرنه مرګ جوړه وخت ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبري ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بمبارۍ پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ضب په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر هغې وروسته خبرې ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي ښوونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوځ په وینا دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبرې ایجنسۍ 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
تاسو د زبی الله شفق رپورټ اورېدو. بلخوا اف پی خبری اژانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په حال کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو وړاندې یې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمیانسه وړي دي. د دې لیکنې تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوالو وژلې دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه لمیانسه وړي دي. د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال له افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ پنیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوزي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه لمیانسه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي. اوس په دیني تیر ورځو کې د 200 پر شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیڼون کې امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نه وي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نه وي راوستل شوی، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د دفاعي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغېز کړی دی. د وسلوالو بریدونه تر ډېره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوسټ شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقوقو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر آی ای رحمان ویلي دي د پوسټ لخوا د وجل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لار نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وجل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وجل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته سورې د جنوبي وزیرستان شکې سیمه کې پر ناوخته وسلوالو په یوې امنیتي پوسټه برید کړی دی چې پکې یو سرتیری وژلې او درې نور یې زخمیان کړی دي. حکومتي لورې منلی ده چې ورته مرګ شوبله اړولې ده. اورېدلې ده نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د سولي وزیرستان سیمه شکینه را رسدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانای نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتیری چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلی شول. په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوب له پخلای وکړلی خو ژغ ریکارډ کول او نومونه جوتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکو طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هیڅه پته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدول یې رسولی شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دي وي چې د روژې په میاشت کښې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځینو قومندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاثر برطانوی وزیر اعظم پخپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې په وړاندې د جنګېدو او د آزادۍ ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس په سلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 8 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنې د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ بی بی سي وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا پامیر ساحل. د بلوچستان د صحت څانګې وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو دی چلډرن پر ادارې پروژې پنجاب ته منتقل کول غواړي چې له کبله به یې د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نور هم زیاته شي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکو ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څنګه کې د حکومت ملاتړ کاوه. په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی، دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بند کړی.
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
کہ دی ورستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې و چې سیو د چلډرن په پاکستان کې بندیږي. خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش ته لارې یې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل، پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي.
جو یہ زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے
له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتی کېږي، موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتوب کله هم پرې نږدو. سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکې نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالایی، پشین، گوادر، چاغي او د لسبیلی په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه، د رحمت بلوچ په خبره یاده اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی دی چې د یو خط لارې د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلی دی چې صوبای حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، نو باید صوبای حکومت ته د انکوایری کمیټې د پلټنو کولو نه منع کړي. بلخوا د قانون چارو پوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دا دریځ سم دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 13 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کولې. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټې د کار کولو نه منع کړي. مشال ریڈیو چکر د قانونی چارو کارپون نور عالم خان سره د لړکې تماس ونی ولو، نو د نوموړي وینا دا چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اړیس انکوایری یا ټیم نشي جوړولې، ولی چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی. او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن باندې چې د صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټې جوړه کړې ده، کوم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د خیبر پختونخوا سوداګر او کارخانه دار وایي چې صوبایي حکومت په 2015 او 2016 مالي کال بجټ کې نوې ټاکسونه لګولې دي چې ورسره به ګراني نور هم زیاته شي. دغه کارخانه دار وایي چې باید حکومت د
پریکړه بیرته واخلي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلام مشورو وروسته د ټیکس لګولې ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولي دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 10000 روپۍ ټاکسي اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي. دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نو به چریوزی دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي. غنی دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې به دومره غټه سر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د اورجه شټر کو غنم راځي دا یو لکه 20000 روپیا ورشوه دا 30000 روپیا میاشت وه. نو فلورمل ټول بل کې یادري لګي سلور لګي 50000 روپیا میاشت ګټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت د کې سکیږي د دې سو تحصیلات یا سي نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شو کی او دې په خپل ځخه خپل سودې حالت تو کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپوی وزیر جاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلام مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ورې زیاتره خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خبر پښتونخوا کې د یونین کونسلر سیکرټریانو د هړتال په وجه خلکو ته ډېر مشکلات دي. ځینو کسانو ویلي دي پیدایشي سرټیفیکیټ او دغه رنګ نور اسنادو کې د سیکرټریانو دستخط ضروري وي خو د هړتال په وجه یې دا کارونه نه کیږي. نور تفصیل د ریاس مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تخبه یو ځوان عبدالرحمن اوه چې د لسم جمعات امتحان یې پاس کړی دی خو یو لسم جمعات کې داخلي د پاره ته کالج کې ډومیسایل سرټیفیکیټ غواړي او دا د یونین کونسل د سیکرټری نه بغیر نکیږي او که دا سلسله جاری و نو د پسیر یو شمیر هلکان به داخلونه پاتې شي.
ما خو 10th ایگزام پاس کړی دی او د ډومیسایل خاطر مسالې مونږ ته چې کله مونږ ډومیسایل دلته راوړو سیکټیان په اړتال دی هغه مونږ ته وایي چې تاسو بر سرټیفیکیټ جوړ کړئ او بر سرټیفیکیټ چې کندې هغه د یونین کونسل دفتر نه بغیر کیږي نه یونین کونسل دفتر کې سیکریان نشته. موږ د ډېره غټه مسله ده جی نه ته نه ارتالی کله د سیکریانو ارتالی کله د پټواریانو ارتالی.
مشال ریډیو چې کله د ولس مسلې د سیکریانو د ضلعي صدر حیات خان مومند په وړاندې کې خوې نو دوی چې حکومت ورسره وعده کړې و چې سیکریانو تبا یو لسم سکیل ورکوي خو بجټ کې په دې اړه هیڅ نه دی کړی. د زیاتوي
موږ خو جی د ارتال د ترشه وینځو ورځو نه سٹارټ دی شل کال نه دا خبر روانه ده چې سیکریټری 25 سکیل کې نوکر کیږي او 25 سکیل کې ریټایر کیږي او د دوی دا مطالبه او رشلو کال نه چې مونږ ته د سرویس سټراکچر ملو شي اپګریډیشن درته ملو شي هغه د دې ترشي حکومت مونږ سره وعده وکړي او د موجوده حکومت راته دا چې وعده وکړي د خزانه او نعمت الله خان او ټولو پریس کانفرنس کو پای کې دا ویل چې مونږ د 11 سکیل ورک 7 نه 11 دی جی مونږ ته مکه ساتلی ساتلی او چیرې تاسو تمری کمیټې منځور کړی دا او تاسو ته په بجټ کې دې اعلان کوو چې کله بجټ اناونس شو نو پای کې زمونږ خبره دوی نظر انداز کړه
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله خان دا اعلان او په هغه عمل درآمد نه کېدو په اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نه تپوسو کو نو دوی
په حق کې ما سیکرټریانو چې مطالبه بالکل جایز ده او زه چې څومره حدا پوره کېدې شي بالکل د هرې منستری خپل ډومین دی او هغه خپل اختیارات دي. زه خو به د ویل خپل منستری یو پروپوزل لیکم په بل منستری خو زه خبره امپوز کولای نشم کنه خو زور نشم نافذولای نو بس ما اعلان کړو او زه خو په خپل اعلان باندې ولاړ یم بدن کابینټ رو دغه کې رول ونشو او فینانس ډپارټمنټ سپورټ نکړو نو خپل اعلان باندې وسم ولاړې.
د یونین کونسل د سیکرټریانو وینا وا ک صوبایي حکومت زموږ مسلې حل نکړي نو بیا به مجبورن موږ د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پا پاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوانی ما بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا درینی مو بجو
سروی
پا سلورنی مو بجو
مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورې دل شه د دې تر څنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوخه کې یا لایک کې او راته مشورې راکې چې موږ خبرونه تاسو لپاره نورې سمره خېکړو. او اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان پوز دا وکوي چې په قبایلی سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وجل دي. وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان شکای سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یو امنیتي پوسټ برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نور یې جوبل کړی دي. حکومتي لوري منلی چې ورته مرجوبله اوړېدلې. د پاکستان پولیسو او د ترهګرۍ ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروزوالا ښارګوټي پټان کالونیا کې شوې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزي حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي. په دغه تورونو په اړه د مرکزي حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یو هیلیکاپټره بیړنې ناسته کړې. په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې خو د والي ویاند دا خبره نه تاییدوي. پرون د عراق د انبار شوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په بیخو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامسته شوي. د هسپتال ذرایع وایي د غلطه د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسواله ډله په برېټانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامسته کولو پلانونه جوړوي. د نوموړي په اند تر څو چې اسلامي دولت وسواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجی دی. او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپه ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. یونان د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
لن خبرینم هم د مجید بابر نواری دل اوس وخت شوه دی د پاکستان د کورنور وسپانو تا د کتنی. نن اکسپریس وسپانی په پاکستان کې د بجلی د بحران په اړه اداري خبره کړې ده. د غسی مشرق وسپانی بیا په پیښور کې د پیسو پلانچا د سلور خويندو د وژنې موضوع راغستې ده. دواړو لیکونو ته رابعه اکرم خان کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکې لیکي IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت کې د بجلی په دوار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو لوجي د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. بای چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منسوبي کار دی چې پکې کلونه لګي دی شي. ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله بومبه ترجی وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د سلور خويندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویل کېږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خويندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې هېڅ هیڅ جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتیږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمهدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریش یا مجله لیکي کې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او د هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیسي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنی او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د سارنې لپاره ضروري قانون سازی نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي حلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوی چې ډېر ضربه دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجستر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورځپاڼه لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دي چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجستریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالی مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړیدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکن نه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نوځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کریسچن ساينس مانیټر ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان او هند کې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 پورې کسان د سختې ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. بلخوا چې کومو سیمو کې سخته ګرمۍ راغلې وه او هلته سختو سپو خلک وخلي دي، په دغه سیمو کې حکومتي ادارو هم د غفلت نه کار اخیستی و. په روغتونونو کې د درملنې سهولیاتو ته یې سم پام نه کړی او نه یې له وړاندې نه د موسم په اړه خلکو ته خبرداری ورکړې وه. نور تفصیل د مجید بابر نه اورو.
امریکای ویبپاڼا کرسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یوه پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټرې انجلی جسوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال دیت وی چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشټوالي شکایت کوي، نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایي په منصوبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي. خو د یو بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سخت ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړ کړي چې د ایر کنډیشن اغېستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکس لګولې دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورن د کمپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
دا مجید بابر نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم کراچۍ ته دوره ملتوی کړې ده. په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف ته د کراچۍ په امنیت، د ګرمۍ له وجې د متاثره شوو خلکو د توانایي بحران او دغسې په نورو معاملو معلومات ورکول کېدل. وزیر اعظم به اوس دا دوره د چهارشنبې په ورځ کوي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم نواز شریف چې نن به یو ورځنی سفر لپاره کراچۍ ته تلو، په دې دوره کې به ورته د کراچۍ صورتحال، د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک په معاملو بریفینګ ورکړی کېدو. د پاکستان سرکاري ټی وی په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره اوس د چهارشنبې په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کون چیرمین بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سول هسپتال دوره کړې وه، چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ، د بجلی او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي، او تېره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي هلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېوار دي، لکه د مرکز زیات ذمېواري دا ده چې مرکز له پکار وو چې پوره دلته راغلي وو، پوره دا فیسلټي چې وایي چې 20 ګنټې مونږ ځکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو مونږ واوچ پیداوار سے واشی خیر دے کو دے میش کے تاسو لس گھنٹے اٹھ گھنٹے تاسو غیلے بجلی ور کولا باقی ٹولا بجلی بو دے لاکو تا ٹرانسفر کرے ہوا چکم کے داوا سر زیادہ گرمی خصوصن کراچی حیدرآباد.
سی ایسی چارو کارپو سلیم احمد پوینا چنہ صرف پا وقت کراچی دورہ نہ کول با اولس سے یو منفی پیغام سی، بلکہ راتون کی کہ بہم دے منفی اثرات وی
تقریبا یو لس دو لس سو کسان مڑ کے دل دا پخلا با نارمل واقعہ نہ دا دویم خبر دا چہ پدی سیاسی حکومت باندے خاص طور نواز شریف سے حکومت باندې دا الزام بار بار لگی چې دیو د لاهور نه علاوه بل څه ځل څه خاص اهمیت نه ورکړي، نو هغه کوم الزامات چې هغه لګیا دي نور هغه ځینی شي چې او دا رښتیا دي. دیم خبره دا ده چې هر څه چې دي د ستاتله سفر کوي او کنه کوي، خو دا یو سمبولیک اهمیت دي چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپل ذمواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې د ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی به وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمېواري نه اخستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمېواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
د رابع اکرم خان رپورټ مو اورېده. د ښځو د حقونو اداره اورت فاونډیشن وایي چې په پاکستان کې عدم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د ښځو پر ضد د تشدد بنیادي وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خالی په ورځ په پېښور کې یو تن د پیسو په لانجه څلور ښځې وژلې. د دې رپورټ تفصیل د یوې لنډې دمه روز تاورو.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغره تانی په کچې مالله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلي او یو ماشومې زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې له وجې یې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2013 کال پرتله په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن ان سټن ان دی کنټری سټټیسټکس یو رس 13 کې 7800 سمثنګ او 2014 کې 10000 نبره برابر دا کیسز لاړو دي.
رابعه هادي سیاتوی د خصو پرسید د تشدد او پټولنه کې د ادم برداشت د زیاتیدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریزی ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلا ایاز پیاوائی چې اسلامی تعلیمات کله هم د بیگنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
تاسو ګوره زمون کو معاشره چې کومه ده په پاکستان کې او خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډیره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصول قائم وا او علما کرام هم په ډیر خفه دي او نو غواړي چې دا صورتحال وي ځکه زمون زاړه روایت چې کوم دي اخو د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو پو پروفیسر راجولی شاه خټک وایي چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې پر ښځې لاس چتول ډیر بد ګڼل کېده. نوموړی زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور ځکه ضروري دی کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو دلل پښتون ته ډېره ده پورې د خپلو روایاتو پته نه په یو لحاظ باندې داسې په یو انتشار کې ژوند تېرئ زنانه خپلي طریقې چې کمزورې وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام او لپاره لاس اوچتول چې دی نو دا یو شرم و. د دې شرم نه په قدج بچېدل ځکه شرم خو بیا مخکې لیدل پرې غور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول خو کلتوري تعلیم اډوشته دی کله چې کلتوري تعلیم له منځه لاړو نو بیا هغه اخلاقي فلسفه له منځه لاړه.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منګورو کې پیرنټس چې دی او خپل کې جګړه کوي هغه برداشت کم دی کله کله جماعت کې جګړه وشي سکول کې ما ادم برداشت دی ټیچر موږ ټیچر داسې ټرین نه دي شوی او معمولی خبره باندې هغه غوسه او باسي نو هغه دا ماشومان چې یې کله لویږي نو هغه کې بیا هم څه وایي بغاوت دی او بغاوت دی غوسه کې راشي. سپورټس فیسیلیټیز بالکل نشته. ټیروریزم دی، خطر دی، فلانکي سړک باندې نزه ناکیه لګېدلې دي عام خلکو کې غریب طبقه کې پکې احساس ماروي سایکولوژیکلی یو ماشوم دی اختر ورځ باندې تاسو وګوره نو توفه وسه ورکې تاسو له زیات خلک هغه دغه ورکې ګنج ورکې زموږ خو اسباق او سبقونه چې دي استاد د شدت سبق ورکې ملا د شدت سبق ورکې.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوي د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوهه او روزنه ورکړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. مشال ریډیو تاسو ته په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو د سرنګوالي په اړه وخت په وخت پوښتنی راپورته کیږي او د دغه سیمو اولس سره سره پارلیماني غړي او د مدني ټولنو غړي هم په یاد سیمو کې د ترقیاتی پروژو په اړه حکومتي داوو ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه مجید بابر دا رپورت جوړ کړی دی.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلې.
کی دننا څو څیزونه خدا سے پوائنٹ آؤٹ شروع دا کور یو جنرل امپریشن شتا کہ پدا سے علاقوں کی جو خلق مشت میں افسران نزی سیکیورٹی چوکانی کی سوکسکی سوکسکی
د پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې دي د سار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي چې څنګه چې خدا دوی په سمج کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ پر څه کړی دي او کله پیسہ دا څه ځای شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسه استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي په والتا ګراوند باندې نه یوز کېږي یو روپۍ هم. او که ان جی اوز هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاٹ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږه بورډونه هم لګوو چې د دې ادارې په اړه پر معلومات لیکل شوی وي او دا پریکړه هم شوې ده چې به کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي، هغوی به زمونږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوی وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې حکومت په تورخم کې د یوې نوې اډې یا ډرای پورت جوړولو په منصوبه کار پیل کړی دی. چارواکی وای چې له دې منصوبې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې ډیره اسانی پیدا شي او وده به وکړي، خلکو ته به پکې د کار روزګار موقع هم ترلاسه شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورټ یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډېر اسانی پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خو غخیل قوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن میلاویږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیسټم کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لائن شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس، پاسپورټ دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټې او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکی لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډیر زبردست پروګرام دی او ډیر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډیر خوشحالي وب او خبره دا ده چې تجارت پر سره راشي او تجارت خو نن سبا ډیر زیات ضروری دی. فائدہ دا ده چې خوګه خیل کوم ته ډیر زیات فائدہ رسی او په کټه ستا باندې وګوري موږ وطن ته لپاره موږ کوم ځای کرا دا د تجارتي له سره ډیر زیات فائدہ براوړي.
او د خیبر خوګه خیل کوم یو مشر نوشاد بیا وای چې دوی ته ترې ګټه رسیدل شروع شوې دي.
موږ کوم تداول دا پیدا وکړ چې دغه موږ کوم ینګ کسان ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بے روزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دې منصوبې سره به په تورخم کې سکیورټی نظام هم مضبوط شي او په دې لار تګ را تک کوونکي خلک او ډریوران به څوک بے ځای نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے چی شاہباز گڑے او دا چار سادا دا سلطنت ہو کہ خاور خو زبردست زے ہو اگر تب دیتوی دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خاور ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو.
دا ہر گل پورس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجی.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او اوس به د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د مجید بابر نه لن خبرونه وورو.
د پاکستان پوز دا وکوي چې په قبایلی سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وجل شوی دي. وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان شقی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یو امنیتي پوسته برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نور ژوبل کړي دي. حکومتي لوري منلي چې ورته مرګ ژوبله اوړېدلې. د پاکستان پولیسو او د ترهګرۍ ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. د حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروزواله ښار غوټی په پټان کالونه کې شوې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي. خو د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یو هلیکاپټر بیړنۍ ناشته کړې. په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې خو د والي ویان دا خبره نه تاییدوي. پرون د عراق د امبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په بیخو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. تر ټولو زیات مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوی. د هسپتال ذرایع وایي دغلته د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسواله ډله په برېټانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. د نوموړي په اند تر څو چې اسلامي دولت وسواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشۍ کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. یونان د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
لاند خبرونه د مجید بابر ناوړې دل اهم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موضوعونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمال د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار علي محمود استافنه اجازه ته غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.